کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه د زمري اسد درويشتمه د اگست میاشتې 14مه د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیون او 3 لک کسانو ته بشري مرستې رسولې دي د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو په بیان کې راغلی چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی وو د سا اخیستو مصنوعي سا اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دی ورکړي پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و یو قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي د اوکراین ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیو وینا کې ویلي هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل په افغانستان کې د غرمې 12:03 دي د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي دوی په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي په افغانستان کې بریتانیا ته انتظار پاتې سوي کسان وایي
اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نه سم وتلی حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړم
د تیر یو کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 2,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نښه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام خپریږي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته لېږدولي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي د بریتانیا د کورونې چارو وزیر چې په یو آنلاین ویډیو کې د پېټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره سوي ویړ څرګند کړی ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي د په داسل کې د چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې پاتې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي او په دې هیله دي چې بهرني همکاران د انتقال لپاره ورسره مرسته وکړي نور حل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د برېټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نو غړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د او دوه درس نورو افغان همکارانو یې شاو خوشپک کاله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایلا هم په افغانستان کې دی او له تیری او کل راهیسې هر ورځ په ویرا او ګواښونو کې ژوند تیریږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړې چې بهرني همکارانې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نه سم وتلی، حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال د راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې وستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اګست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بیلابیلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
په راپور کې مو وردل چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15000 افغانان دغه هیواد ته لېږدولي او تمه ده چې 15000 نور هم انتقال کړي. وخت نا وخت د دې پروسې پر څرنګوالي باندې انتقادونه کیږي. د سیاسي مسایلو څارونکی توریالی ځازای را سره په مستقیم تماس کې دی. ځازای صاحب، مننه چې په لنډ شیبه کې مرکې ته حاضر سواست. څه فکر کوي چې بهر ته د افغان همکارانو د لېږدولو پروسه ولې مشکلات لري او لا هم په زرګونو کسان په افغانستان کې د یوه کال له تېرېدو وروسته هم بند پاتې دي چې بهر ته د لېږدولو په تمه دي؟
اصلاً خو د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځدلو دي دوی د سیاسي ګټو لپاره. او دا کله چې امریکایانو په دوهمې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وز ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان او باسي د یوې خوانه، خو هماغه خلک چې غواړي بیرته د افغانستان ووځي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بلې خوانه د طالبانو یې دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده. بل لار نه لري، هغه لار دا ده چې طالبان باید دې ته مجبور کی چې دغه ټولو بشری جنایتو ناوړین ناچ په هیواد کې تر سره کیږي، دینه باید لاس واخلي. د میندو اولادونه د دوی لپاره نه دي زیږولي، وطن لاړو، سل کال وروسته لاړو. ډیر بشری جنایت په دې هیواد کې جریان لري. پرونی په د تذکیرو په هغه کې هم یو انفجار وشو چې څوک سب کې زخمیان یا وژل شوی دي. نه پیګم چې د پنړی کې هیڅ کله دومره جګړې په هیوادو په منځ کې دوام نه وکړ لکه د افغانستان جګړې چې دوام وکړو. دا به تر څو پرې دا جګړه دلته دوام کوي او ټول د بشري جنایت امریکایانو او خصوصا پاکستان وکړو. طالبان دومره شهامت هم دومره غیرت نه لري چې د پاکستان پر وړاندې یو غبرګون ښکاره کړي. تمام رس سفیر دی پاکستان دی افغانستان په ټولو وزارتخانو کې ځایو کې ګرځي. اته سفارت دی نورو سفارتو سفیران را دعوت کړي دی افغانستان پاک له خبري کې. پرون جوړ شوی هیواد دی 15000 کلن تاریخ په حق له سرنوشت په حق له تصمیم نسی. دا مونږ افغانان تاریخ ته رښتیا دروغ دروغ ډیر دی تاسف زیاده چې ولی مونږ دغه سی په نړیوال سطح مونږ هر څه خپل لاس ورته.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال لا پوره کیدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرني سیاسي لوبي جریان لري. د دې لپاره تاسو ته معلوم ده چې د هند صدر اعظم مودي د سرسخت دښمن د مسلمانانو ده، او هغه چې د یو افراطي د شخص ده. هغه په خپل خبري وینا کې په صراحت سره وویل چې کچیرته غواړي چې عیسویان او مسلمانان په هند کې ژوند وکړي، دوی دا هندوستان یو مقدس ژوند دی، دوی کولی شي دلته ژوند وکړي، مګر حکومتي چارو یا سیاسي برخو کې دوی حق نه لري چې لاسوهنه وکړي. د همدې لپاره کله چې مودي فرانسې ته لاړو، د فرانسې د جمهور رئیس لخوانه مکرون لخوانه دته سور فرش اوار شو، او په ډیر خاصو تشریفاتو سره د دننه هرکلی وکړو. مقصد دی فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روسي او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. نو د همدې لپاره مودی هم هڅه کوي چې دغه نړیوال هیوادونه تر فشار لاندې راوړي تر څو پاکستان تزی خواته بوزي. ول بیا نو هغه وخت کې چې هند چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غې کې ونسي، نو پاکستان د تزی خواته ځي. او پاکستان واقعا د تویم چې زنه پیګم څومره وخت به دوام کې خپل قبر ځان ته په خپل پاسل دی. ولې ډېری د سرحد دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي، او دا د شمال هیوادونه ایران، پاکستان دوی هڅې کوي. دلته د نشنالیزم مسله، د نشنالټی مسله، د قوم پلویتوب نه ده. دوی هڅه کوي چې پښتون په دې سیمه کې لمن ځایوسي، او دغه څلور لسیزو کې چې دومره پښتانه ووژل شول، بل هیڅ چاته دومره ضربه نه ده رسېدلې.
بل سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو کال پوره کیږي. څه فکر کوي چې په دې وکال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې د لاسه ورکړل؟
هیڅ هم ترلاسه کړی نه دي. تاسو کوم د یو مثال خو لکه پخوانی جنگي جنایتکارانو چې اوس ټول لړ دي، خو ټول د امریکا د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسما د سیاسي غړي دي. ولی اوس دا هغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هیوادو کې ژوند کوي، دارو مدارو شیرازه د هیواد ځان سره یوړل. ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي، انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنگی محکمې ته وسپاري. دلته د عدالت مسله ده. په افغانستان کې وزنې شي چې د خاور لاندې شوی ده، هغه عدالت په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو، پرته له دینه، متاسف په دې چې ولې د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده. طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی. د دې مصارف چا ورکول؟ د خپل د غندغه غربي هوادونه دلته د دوی مصارف ورکي. مونږ د غربي هوادو، د نړیوالو هوادو، د سیمه او غونډي هوادو د سیاسي ګټو او جيو ستراتيژي ګټو قرباني شو. هم مو هواد وران شو، هم مو ولست تبا شو. هیڅ وخت په تاریخ د افغانستان کې دسی قدرتونه چې د وروسته څو لسیزو کې په افغانستان کې رامنځته شول په افغانستان کې نو حاکم شوی. بدترین مرض دغو جهادي تنظیمونو او طالبانو چې په دې هیواد کې واچولو هغه مذهبي سمتي ولایتي او د دې زبانی د ژبې مرض وو. پخوا خو د شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه پرې یو هیواد وو. مثلا زه او بخاو چې وختم کم ده داود خان په وخت کې یو د سفربری اعلان ورکړلو پاکستان پېښور او پنجاب سي خالی شو لاړو ټول سند او کراچي خواته وتښتیدل. اوس پاکستان راځي زمونږ په هیواد کې په تیاری باندې بم اچي په خوست کې ولس وژني. دا که زمونږ وخت به باور وکړي چې هغه وخت به پاکستان اسلام آباد او پنجاب د خاور سره سم شوی وي. دا مملکت دا هیواد ملي اشخاص ده چې وطن ته ژمن وي، ملي اول ته ژمن وي او هیواد ته ژمن وي، دغسې اشخاص ته اړتیا لري، نه د پردیو ښکارچیانو ته.
کور ودان د سیاسي مسایلو شنونکی توریالای زای زای و چې له جرمنی را سره خبرې کولې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړ چې د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالات په اړه خبر کړی دی. نور تفصیل له احمد تکل.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزور ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله دا داسې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیز کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان هم درز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیرې وکال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنۍ خوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز لقبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال تیرې دورسته له هم د خبره کوي چې دا ستونزه به ډیره ژر هوار شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیرې د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لری کولو او د ټول شمول حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شمول دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت پرانا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال او وختو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي ده چې په تیر یو کال کې له خوندزیو محرومي پاتې شوي.
ماریا يم د خصوصي یات د لسم ټولګي زد کوم کې به هلي ملسا د چتیر نظام کې مون مکتب ته په خوشاله سره تل کوم تکلیف مون ته نو باز ستونزې خودم رنا لکه په سنه حالات کې مون بهر سره هر شي پاسې دی او نوې هلي سره مون مکتب په لور روانې دو ډېر په خوان ډېر په مینا په مون په لز دکړه ته دا عمر کړو هو سنه یو وخت کې چې کله نظام بدل شو دا چې مون مکتبونه بند کړ نو ټول هلي ممړا وشولې او مون کومې هلي چې د آینده لپاره درلودې هغه ټولې له منځه لاړې. موږ هم لکه غواړو چې د نورو هیوادونو پر کم پرمختللی نظام ولرو، پرمختللي زده کړې وکړو. د دې په خاطر چې موږ دا ټول حقونه اخیستل شوي دي، ښځې لکه دلته په هیڅ مانا، نجونې په هیڅ دلته نه حسابېږي. موږ مکتبونه بندې کړلو، اوس هم موږ شفاسو دي یو رقم غمجن وو، یو رقم احساس کوو. سهار شپې چې موږ ویده کېږو، موږ به دا فکر کوو چې سهار چې پسې کو جامې به وغوندو، خپلې کورنۍ وظیفې به اجرا کوو، مکتب په لور به زه دا ته درس به وایو، او راتلونکي کې به زنونه دا ته شیان جوړوو. خو دا چې اوس مهال موږ باندې مکتبونه بند شوي دي، د کار زمینه ښځو ته نه ده مسایده، نو په دې وخت کې موږ ټولې هیلې چې دي مړاوې دي، او موږ بیخي نه هیلو یو د خپل آینده لپاره. هیڅ نه پوهېږو چې څه وکړو. او اوس چې دی موږ چې هر سهار پسېږو، موږ سره یوه تلوسه چې کومه وه، کومه هیله چې وه، هغه نه وي. هر سهار لکه د وښکو سره موږ پاڅېږو، هر سهار موږ نوی احساس کوو، نوي نوي مړه کېږو هر سهار چې پسېږو. د دې لپاره چې موږ مکتب ته نه ځو، مکتب څه معنا؟ موږ ته یو ژوند و، یو نوم، یو شی و. موږ به چې کله مکتب ته تللو، نو ډېر به خوشحاله کېدو. یو رقم جذبه راسره وه چې موږ به په راتلونکي کې ځان نه دا شی جوړوو، آینده به مو داسې وي. خو اوس وخت کې موږ چې پاڅېږو، هر سهار موږ نه هیلې و، صرف دا وایو چې موږ د کور ښځې و، د کور کارونه باید وکړو، او په کور کې دننه باید پاتې شو. د بیدیا وتلو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره موږ ته هېڅ زمینه مساعده نه ده. کوم حقونه چې موږ ته مخکې راټول شوي، ټولنه نه اخیستل شوي دي، اوس صرف نیمګړې داسې یو لکه تش جسم چې روح ونه لري، احساسات ونه لري، صرف په کور کې بند پاتې شي، او بس د کور وي او د کور مېرمن اوسي. بیدیا ټولنه کې موږ ته هېڅ حق نه ده راکړل شوی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست.
لا خبرونو ور اخوا.
ازادي رادیو مونډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیرش خبریالان توقیف سیوي. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې.
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمونگ هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده هغو پا گوت شمیر خبریالانو لدل دی چه داده د توقیف ده محال کسی لآزاده راژیو سره شریک کرده. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و، د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په یو دیرشمه توقیف شو، او درې ورځې په بند کې تیرې کړې. خاغلی حسرت ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو، او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما رامه بردان توهین ته
پر لارې چې بیولو توهین او سپکاوی کوه، بده خبرې کولې، ویلې چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناست وئ، ویلې چې تاسو د پخواني نظام پاتې شونی او جاسوسانی. لګمه چې غږ پورته کړ، په لغتو یې وهلم، زما لاسونه تړلې و، نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو، او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقیف د لومړی شپې یو کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل، نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان ته بند ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې، وزې بوتللم، او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې. خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري، او زه دا تقریبا څلور ورځې او درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی، او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې ازادي راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر، یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوا، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبريال توقيف شوې دی. د توقيف شو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پانه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لکتر لګ پنځو نورو توقيف شو خبريالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګه او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو و ویل،
زه د طالبانو په توقيف کې بې دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکي په بوتونو خاته بلاندې به سیمنټ، زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډېر درد را باندې چیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګور.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیر جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې و او ورته وویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړې نجونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګه 14 خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر و کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یو د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بیوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبريالانو سره د شوی زورزياتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په روسي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې د خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 133 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسین ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند، او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډېر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي، او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړ دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولان او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
او سم د دې خبرونه مهم خبرونه یوار بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې لتیر کډر هیڅ څه باندې 4 میلیونو او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ لمخې دغه بشري مرستې په لور پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول سوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کلیزی په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 لدې کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا چنګ کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی وو، د مصنوعي ساه اخیستو د زګالی رکړی شوی او کولی سي چې خبري وکړي، د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نشه کړی چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په روسيو کې کیف او مسکو پر یو او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکېټي حمله تورونه لګوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو ورېدل، د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي پوځي په نشه کړی چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یو او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکېټي حملو تورونه لګولي. د اوکران ولسمشر تیر شپه په یو وینا کې ویلي هر روسي سرتیری چې پر دې بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوسی چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نشه سي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نخښه کړی چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د وروستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پر یو بل اچوي. زلنسکی تیره شپه ناوخته په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځای د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغه خارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده خاروالو ویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي، خو روسیې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغه بټۍ ته نږدې د توپونو نه ګولۍ ویشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته دي له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوروژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوروژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه خوندي ته نه متلی او خوندي نه په کور کې پاتې ما په جوړ خفګان باندې اخته شوم. یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندي په مخ کې وروسته لږ دقیقې تیر نه شو چې طالبان خبر سره اخلا او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورشتمه د اګوست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه، د نور بس خبرونه د ازادۍ رادیو نوري. د طالبانو له بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی له واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي، سره له دې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و. افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند فهمه غان نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي او تلاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محروم شوې دي، بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کول شو د خزو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځت للی دي او یا د چوسي فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوې او څه سختي وزغملي، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانې یم او د بحث ملمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استادې سایما خوګیانی، د میرمنو د حقوقو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا اتو تخیل سره خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنې د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې پوسه معلومه ده، د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې ډېر اتاق سره سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې منشمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دي، هیڅ نو محدودیت پرې نه وو په تیرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، د ټولنې ضرورت دی. نو که نیمه ټولنه زموږ بې سواده پاتې شي، سروکا دا ټولنه بیا په کلونو کلونو شاته ځي. دویم د هغو حق، مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مه وژنه نو ډوډۍ جلاسه واخله. دوی د افغانستان د خوځو د لاسه ډوډۍ وخت یعنی دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې کوم ښځه چې په وزارتخانو کې کار کولو هغه ټول بېکار دي. موږ تاسو دې عین شاهدان نشتو که مخکې د وزارت مالیې نه ښځې جواب پرې ورته ویلي ستاسو په نارینه راولېږي په کور کوم چرته کې پرې راولېږي یعنې که هغه غیر مستقي نه وي تاسو یوازې کار کوي دلته. دا دویم مشکل و درېیم مشکل موږ تاسو بولم چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري. دوی کورونو سرپرستي کوي یا کونډې دي یا ودونه نه دي کړي یا نورې ستونزې لري. نو ته ویل ستاسو بدون محرم نه چېرته سفر نه شي کولی سفر باندې هم بندیز ولګېدو دی درېیم خو موږ تاسو ته بولم چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېل دي هېڅکله بې اجابه نه وي چې دوی تعلیم ته تللی کوي پاته ته دوی مثلا د اجاب دپاره ورته نوې لایحې راویستي یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کم ناورین چې رابطه شوی دی په افغانستان کې زه فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه.
میرمن خوګیانه کداره ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل لکه وخت نشه طالبان واکمن شوی دي تاسو لکه مستونز سره مخ شوی یاستئ؟
نو په ژوند کې اندره تغیرات راغلي دي چې کار کوم انده کار د حق محرومي چې څنګه شرکت ملرلو دغه د حق محرومي اقتصادي له هغه ته باندې پاتې مقابل کې مزد خپل غړي د حق محرومي همدا هم اولادونو مکتبونو ته نه ځي په کورونو ناشي ان اولادم بي تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي چې دا د سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد بي تعلیم پات شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص خصوص لپاره ډیر بد کالو
تاسو ته بیرته راوګورځو. میرمن تو تاخیل تاسو ته بدر شو له تاسو هم همدا پوښتنه کوم تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر ک دا نه یوازې د نارینه وو لپاره سخت کالو د اقتصادي اړخه سخت کالو تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود په ځینې دفاترو کې کار کوو د حکومت مهمه برخه یې جوړوله هغه په کورونو شوې هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي هغه هم په کور شولې. یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و هغه مکمل په کور کېنول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري. نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسېدلې وه یا کال مخکې چیرته وه هغه ته نه د نارینه وو په برکت نه وه هغه د موږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې وو په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هیواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولی ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي. یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا موږ لرو.
میرمن تو تاخیل تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمن خو یړی تاسو ته براشو تاسو ویل چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده. سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصول او اسلامي احکامو پوهیږي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او انجونی درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده؟
لکه څنګه چې کرځي اب جواب لا خبره زم دې کړي چې خبره تاییده او زه ته هیڅ نام مانه ته اسلام کې نشته او نافذه قانون چې مخکې په هیواد کې نافذ او تدبیر او پولیس د بوګو مثلا کوم چې جوړوي نظر فکر نه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي د دې سرچینه اسان به چتلا دا کله په خپل واک کې نه یو خپل واک نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د خپلو مکتبونو او یارمنو دا شروع کړي او بوته د تعلیم زمینه برابر کړي او دویم دا چې دوی اتفاق لري دوی څو ډلې دي وړه ډله خبره کوي بړه ډله بله خبره کوي نو دوی چې په خپل واک نه دي
مېرمن خوګیانه ستاسو هدف دا چې دلته دغه پلمې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکم دوی د بل ځینې وخت دي دا د خپل منځ کې د اتفاق نه لري نړیوال ټولنې د وړاندې نه وکړه خپل ځان څنګه د نشین ورته وړاندې نه وکړه اته موږ خزي دا یو کلچر وي چې خزه تعلیم حق د خزه تعلیم حق نو کو دې چې خپلواکه کې لري چې دوی اجازه ورکړي خو دوی خپلواک هم دي په تصمیم نشته ولې او مفکر هم دي بل ځای شاید ساده شي ممتاز تاسو خبره ده چې په ګاونډي هیوادونو کې خځې کولای شي چې وزیران شي خځې کولای شي پارلمان ته لاړ شي خځې کولای شي ډاکټران شي خځې کولای شي انجینران شي حتی شاید نظام فضا ته لاړ شي مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم
مننه میرمن تو تخیل تاسو ته بره شو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلی او چې خوانځي زکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې خوانځي تړلې پریخي دي تاسو فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وي چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسیدلي دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې خوانځیو ته لاړ شي
دا هو بهاني دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتې تاسو کوی څه وخوان دي دوی وینا دا چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څیر ډول لباس کې لاړ شي بیا هغه بهانه چې ختم شو بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رافقو نن آیند عمران خان خبره راخستل کې چې عمران خان ویلی و چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغه چې خزو ازادي نه مني د خپل فرهنګ د مخه نه نو ځنه پیغام چې عمران خان د موږ فرهنګ نه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ ورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري د افغانستان فرهنګ ټول ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی تي تپیا به نه خبره ده د افغانستان په فرهنګ کې که په خوا وخت کې خزو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې خزو تعلیم نه کوي خزو په څادر کې تلي د خپل خاوند سره په پټي کې کار کوي لکواله هر ته خو فرهنګ نه وو چې بیا تاسو د خزې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړی نو البته تاسو د په خزو باندې د غرونه لرګي ونی راوړل تاسو د کاریز نه په وبو ونی راوړل تاسو په پټو کې کار کوي لولې په کوله البته تاسو د فرهنګ د اوسنۍ فرهنګ چیرته وو د ما فرهنګ خو هغه فرهنګ د ماته په کور کې مسولیت راو کول کېد زما خواني پښتون ته کزه راځي او کوم د ما په نیګه همدغه مشران مې غرو ته تللی د غزې نه لرګي راوړي دي همدغه پټو کې د خپل خاوان یا د خپل ورونو سره کار کړه دا وبې د بهر نه راوړي دي یعنی یو مسولیت ما ته په کور کې راکړو زما فرهنګ ما غدو زه ما فرهنګ غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندې لباس ده یعنی عرب ته هغه اندازه خوندې نه دي لکه افغاني لباس چې خوندې ده صرف بهاني دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان جنډ تعلیم نه لري پاتې شي ځکه دوی پوهیږي چې چرته یو مور ته تعلیم یافته شي البته بهرنیان په دې پوهیږي چې یو مور تعلیم یافته شي نو دغه اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کیږي نو په سالم موږ څنګه استعمالولای شو سالم موږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپل اهدافو لپاره څنګه استعمالولای شو نشو کولای
ماریا جانې وو بخې په بخنه سره په بخنه سره اوس مهال دغه تیر شل کلونو کې کم سرمایه گذاری چې په افغانو نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حد توانېدلې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې د اقل د دوی غراتلونکي لورګانې د دوی غراتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څنل لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق غواړي
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی د عمارت د جوړېدو سره. تاسو به د دې شاهد اوسېږئ په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړو د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې خپل د حقوقو دپاره د کار د حقوقو دپاره په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره. ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې، هغه میرمنې ونیول شولې. افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر څه خپل عزت مهم ده. نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یو قدم شاته تګ وکې. نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې باقي چې هغو پلان درلودو چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې. هغو
خپل حقوق لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو خبرې کوو دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي. څوک د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې او هاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دشمن نه وي، نو ښځې به لاستول کېدلې. د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دښمنۍ به خل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوېده، خلک دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو، ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زنداني کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته براشو، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایا برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا ټول پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه څه لرل د افغانستان شل کلنه لاسته راوړنې د ټول تر نه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي. دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغان لري، فقط یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی او خپله خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زر په کوم دې باندې خاصه تبصره د سره کړه چې نه دی ویلي چې افغانستان جنکه یې څه مثلا دوی د ودونو په کله کومه لایحه ورته وباسي او یا به کومه خبره وي چې ما کوم څه شي نه اورېدلې.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي، کورنۍ به مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکه په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پر ځای پلاو کې تر دوش کړل نه درې کړل نه نورمال دوی کوم فانسون مکتب وي به فانسون ته دوش کړم تعلیم ختم شو به واده کوي. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت ګډ وډ وي، نو تبا نو مور پلار ته نه خوښ کوي، نو ته وی چې به کورنۍ شکشار پیراوړي چې اوس هم تعلیم نشته. خبره تر طالبان هم دا چې جنکه ټول مکتبونه پات شي ټول لاړې وځنه وکړه بیرته چې مثلا ماقات ادارې جلدنه
مننه میرمن سیمی اوګی امیل را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاست و یو ستړي مشي. په پیل کې له تاسو غواړم دا وپختم چې تاسو د طالبانو دغه تیر یو کال واکمنۍ د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه کوم زه هم تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو کړاوونو د فرصتونو د لاسته تلو او د ډیرو بدبختیو ناهیلیو کارو خصوصا ټولو د پاره ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو خو مخصوصا میرمنې ډیر زیانمنې شوې ډیر زیات ودردیدلې او هر څه له لاسه ورکړه ټول امیدونه وارزوګانې خاورې ایرې شوې د تعلیم د طرف نه د کار طرف نه د دې حضور په سیاسي ډګر کې یعنی د دوی هغه د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې که څه هم هغه وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي بیا به ښه شي خو یو کال یو کال یو عمر دی یو ډېر اوږد عمر دی او مونږ یې د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو ډېر دردور وو ډېر دردونکی دا خو یو کال ډېر عمر دی مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ او دا ترخی خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي همدا اوس هم مونږ سره دي نو همداسې کار دی جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ که دا راته ووایې د یوې مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته د سفر اجازه نشته بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي تاسې د یوې مېرمنې په توګه باندې د طالبانو د چارواکو نه څه غواړئ چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې مونږ هر څه نه لرو هره ورځ زمونږ حریم شخصي محدود کېږي مونږ توهین کېږو په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینهو سره یو شان شي او دا او هغه دا غواړم هغه غواړم خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفت وپېژنئ تعلیم یافته ښځې محترمې ښځې یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بیخي نشته راکړه ورکړه نشته پیسې ورکې شوي بانکي نظام رنګ دی هېڅ هم نشته آمد نشته مصرف شته دی دا فقر بدبختي دا د ټولو مصیبتونو مور ده په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړې ما خپل آواز پورته کړی دی بل پورته کړی دی په هره ژبه وي په هر رقم وي که د شعر په ژبه وي که د لیکنې په ژبه وي مونږ دغه مبارزې وکړې او دا خپل آوازې د هم پورته کړې د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل هته اوس زمونږ وا تصمیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مشاهده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته اصلاً د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو نه نه دا خبرې نه اورو
اوګۍ جانې وخت مو کم ده وخت مکم ده که پلنډو کې راته وای چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغان جن لپاره څه کولای شي پلنډو ټوکې کې
هر څه کولای شي کاغو یو غوړی زمګ د حال نه غوښ دی خبر دی مونږ آرام نه یو ناس د دې حالت اوس جهان د سینه دی جهان اوس یو کلی کور دی او یو یو اورغوی غوندی او هغه شوی دی او زه شوی او دوی د هڅ نه خبر دی خو ځنه پیغام چې د دوی په غوږونو کې وري مالوش دي ولی دوی ځانونه کانا چولې دي ولی نه ګوري په موږ ستیریږي موږ هم بشر یو موږ هم انسانان یو موږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو
مننه کور ودان مېرمن سمې تاسو ته براشو د بشري حقوقو یو ویډلې په دې رسټیو کې ویلو چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي تاسو فکر کوي چې په لنډه کې راته وایي چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات باندې چې ونه فشار داول شي د دې ته په معنی شي د ښځو حقوقو عمومي نه غیر دغه نه یو لار فهمدا چې په رسمیت نه پیژني او محدودیتونه باید دوه باندې او مثلا وغځي شي او کوم شان چې دوه ټولټه کې مثلا د دوی سفرونه باید آزاد شي دا او شي هغه او شي
نو د مقابل کې دي بس نړیوال امدا څخه راوړي چې افغانستان خو سره خپل هغه ساتي خپل چې دوی
مننه مېرمن صاحب مننه ماریا تاسو ته به هم راشو تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په تاسو کوم مشروعیت نه لري نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دي چې طالبان خپل کړنلاره کې تغییر راوړي الته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې مقتل کیږي دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغه چې خپل فکر کې دوی تغییر رانوړي آخر به نړۍ لکه شل کال وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې دی ولاړ
ډېر مننه لتا سو هر یوې مېرمن من سایما خوګیانی د پخانی حکومت پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد او د میرمنو د حقوقو فعال هری ویوګي امیله او ماریا ته تخیل نکور مودان چې مو سره په خبرونه کې ګډون وکړ ژوندې وسی د وس مخ خبرونه تر بیا خېچاره